دا اوس چې در سره ده دا څه شی دی؟
کخان.
ته لږ راته وغږوه.
صحیح.
څومره وخت کېږي چې دغه زده کوې؟
درې کاله.
درې کاله کې دې اوس ښه زده کړې؟
نه، خو نن صحیح نه متداول رښتیم زده کړم.
او په څومره پروګرامونو کې دې برخه اخیستې ده؟
ډېر، څنګه مکتب کې، ارک کې، ځایو کې تللی.
دا اوس چې د موسیقۍ انسټیټیوټ ته د پولر جایزه ورکړل شوې، د دې په اړه که راته ووایې چې دا خو ستاسې انسټیټیوټ ته درکړل شوه، څومره پرې خوشحاله یې؟
ډېر خوشحاله یم. والا
غواړې څه ډول یو هنرمند اوسې راتلونکي کې؟
غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکړم او د افغانستان نوم په ټول سطح جهان کې جګ کړم.
او بس په همدې هیله یو چې تاسې دا کار وکړی چې د افغانستان نوم ښه کړی، خوشحاله اوسې.
تشکر.
کو د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې همدا اوس له یوې بلې زده کوونکي سره غواړو خبرې وکړو چې دوی دلته څه زده کړي او همدا ډول د پولر جایزې په اړه راته وغږېږي. لومړی که نوم راته ووایي او د دې انسټیټیوټ په کومه برخه کې زده کړې کوي؟
زما نوم نگین خپلواک دی. زه د انسټیټیوټ کې د اولین ښځینه رهبر ارکستر منو شوې یم او زه پیانو کار کوم دلته او دولسم صنف نه فارغه شوم. سږ کال به دیارلسم صنف وم، یعنی د پنتون اول سمستر. او موږ ته ډیر افتخار دی چې دا جایزه موږ ګټلې ده او بیا داسې په افغانستان کې دغه یوازینی مکتب دی چې دومره جایزه ګټلې دي. نو موږ ته ډیر زیات افتخار دی. موږ افتخار کوو چې دغسې نورې جایزې هم راوړو د نمایندګۍ په افغانستان باندې.
که درته ووایې چې په دنیا کې خو به ډېر داسې ښوونځي وي یا انسټیټیوټونه وي یا پوهنتونونه وي چې هغوی موسیقي کار کوي او موسیقي نورو ته ورزده کوي، ستاسې کار له هغو سره څه توپیر درلود؟ یعنې ستاسې نوښت څه و؟
خو په جهان کې مثلا ډېر انسټیټیوټونه او ډېر مکتبونه دي، خو هغې هم زمینه هم لري. په افغانستان کې مثلا دا یوازینی مکتب دی د موسیقي یا انسټیټیوټ دی د موسیقي، او نور جهان کې ډېر زیات دي، خو هغې همدغسې زمینه هم لري، هر څه زمینه لري. مثلا خلک مخالف نه دي د موسیقي، اما زمونږ چې دي مثلا خلک بد ګڼي، موسیقي خوښ نه لري، او هغې خاطر نه مثلا موږ زیات توپیر لرو هغې سره، او موږ زیات ډېر کوشش کوو حتی د خلکو خبرو باندې دومره خپل فکر نه دغه کوو او خپل کار کوو. خلک چې هر څه وایي دومره خطرونه مثلا زمونږ مکتب په غاړه اخیستې دي او بیا هم کار کوي. یعنی دغه یوازینی توپیر هم دغه دی.
له دې وروسته چې دغه جایزه مو واخیسته، نور نوي څه پروګرامونه لرئ؟ هم دغه ارکسترونه چې دلته دي او هم دغه زده کوونکي چې دلته درس وایي.
خو موږ ډېر زیات پروګرامونه لرو. اته موږ ته دعوتنامې را لېږل کېږي چې مثلا موږ کنفرانسونو کې لاړ شو یا کوم برنامې چې خارج کې وي یا خپل افغانستان کې وي، نو موږ تیاری ورته نیسو، موږ ورته امادګي نیسو، او موږ ځینې پارچې اماده کوو، ځینې موسیقي اماده کوو ورته. بیا کله چې موږ یو غوښتلو او هماغه ډېر زموږ د زحمت نتیجه هم بیا معلومیږي، یعنی بیا هم دغسې جایزې ګټو یا ډېر تشویقیږو، یعنی موږ همیشه ورته آماده یو.
اوریدونکو، تاسې د موسیقۍ د انسټیټیوټ د زده کوونکو خبرې واورېدې. اوس راغلی یو چې د دغه انسټیټیوټ له مشر ښاغلي احمد سرمس سره د دغه انسټیټیوټ په اړه او همدا ډول د پولر جایزې په اړه خبرې وکړو. سرمس صاحب، کلمړی د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په اړه معلومات راکړي.
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان در سال 2010
د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې د معرف وزارت په چوکاټ کې افتتاح او پرانستل شو. موږ اوس 250 زکون کی لرو چې 15 زکون کی جنی دی نور ماشومان او تنکیز ونان دی چې د موسیقي په زده کړو مصروف دی د موسیقي د انسټیټیوټ کارونه له دوه برخو تشکیل شوی چې یو عمومي زده کړی او بل د موسیقي ځانګړی نصاب دی چې د موسیقي آلات پکې زده کیږي د بل هر روزنیز مرکز په څیر زموږ په انسټیټیوټ کې هم زده کون کی تاریخ جغرافیا دینی علوم ژبې کمپیوټر او نور کتابونه لولي چې سبا دی وخه موسیقي کار ترڅنګ له معاصر علوم سره هم بلد وي د موسیقي په برخه کې موږ دوه ډیپارټمنټونه لرو چې یو د افغاني سازونو ډیپارټمنټ دی او بلې د اروپאי سازونو ډیپارټمنټ دی
د موسیقي سازهای اروپאי
په دې وروسته کې تاسو د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم درکل شوی د دغه جایزې په اړه کرته وایي
یا ولین جایزه مهم نیست و ما مطمئن هستیم
که داز مون لمرانه جایزه نه داوزه مطمئنیم چه روسته جایزه به هم نوی مون خپلو هستو تا دوام ورکو چه ده موسیقی لاره بحرانیانو تا ده افغانستان مثبت تصویر ورانده کرو حق جایزه تا چه تاس اشاره وکره پا دی روسته و که مونگ خیسته دا جایزه پولر میوزیک پرایس نمیگی چه ده موسیقی نوبل هم مرتوائی دا جایزه لنون نسو نهاتی اوم کال را پا دی خو هر کال دو کسانو تا چه یوی ده معصر موسیقی لکه پاپ راک او ده وسنه موسیقی د نورو برخو هنرمندانو او بل د کلاسیک موسیقي په برخه کې ورکول کیږي معمولا دا جایزه په انفرادي ډول ورکول کیږي خو کله کله هنري ډلو او روزنیزو مرکزونو ته هم ورکول کیږي چې لنی کمرغه سکال د دې جایزو له دوو غټونکو څخه یو هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د دې انسټیټیوټ د مؤسس په توګه مونږ ته په مشترک ډول ډالې شو
منایس مؤسسه په صورت مشترک بر ما اهدا کردید
له دې جایزې سره سمالي مرسته هم شته کنه
جایزې رکمتګر
هغه جایزه چې مونږ اخیستی دی جایزه هر ګټون کې تا 1,000,000 سیوسی کرون ورکول کیږي چې 1,00,000 امریکایی ډالر کیږي
یو پښتنه مو چې تاسو لایو زده کوون کې څه هم کړو غوړل تاسو سره هم تر خړو غدا د چې په دنیا کې خو ډیر زیات بنسټونه شته چې هغه د موسیقي په برخه کې کار کوي زده کوون کې روزي خو ساسي کار له هغه سره څه توپیر درلود یعنی نو وخت مو پڅ کې و چې تاسو د جایزه درکړل شوه
تفاوت انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
با افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ توپیر له نورو هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دا دی چې دا بنسټ یوازې یو روزنیز مرکز نه دی مون په دې معتقد یو چې موسیقي د انسانانو په ژوند کې بدلون راولي د ټولنې وضعیت ښه کېدل د ماشومان او ځوانانو د ژوند ښه کول او هم دا ډول په ترتیب سره موسیقي د یوې وسیلې په توګه نه تنها دا چې افغانان سره نږدې کړي بلکې له نړۍ سره یې نږدې کړي مونږ له موسیقي څخه د فرهنګي خبرو اترو په توګه استفاده کوو په دې خاطر زموږ کارونه له هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي تفاوت لري زموږ بنسټ نه یوازې دا چې روزنیز بنسټ دی بلکې بشري او فرهنګي بنسټ هم دی د انسټیټیوټ پروګرامونه او ژمنې نه یوازې د موسیقي د زده کړې په برخه کې بلکې د ټولنیزو ستونزو او د انسانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه دلایل دي چې مونږ یې له نورو متفاوت کړي یو او دا سبب شوی چې موږ پر لپسې د نړۍ له مختلفو برخو جایزې واخلو
د نقاط مختلف دنیا به دست بریم
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی و او ما محمد حدیث پردي سوډان دکړه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې او ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي څومره مثبت تاثیرات لري د حقیقت څه دی د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع باندې غږیږو او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی مولوی صاحب ته هرکلی او خرغلاس وایو که پایلې له دې نه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسته ترسره شوه ویل کېږي داسې چې سوخرو سبه په عربستان کې هم د افغانستان د جنګ په اړه ناسته ترسره شي د افغانستان د جګړې او د او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې کده عالمانو په رول باندې لګراته وغږیږي چې څومره رول درلودل شي.
علما د جامعې ډیر مهم غړي وي، په جامعې کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري، خو د جنگ ماهیت کو ګورو بیا مو کولای شو چې د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلې ماهیت دا داخلي جنگ نه ده، دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دی کې سپینګیری راټول کو او د دواړو طرفو ترمنځ کې نه وو یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي د هغوی هغه افرادونه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه لغوی نه استفاده کیږي، او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده دلته موږ عسکر قربانه کیږي په جنگ کې دخیل دي. دریم طرف یې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوی لري، دغه رنګه د منطقې استخبارات د همسایه هیوادونو استخبارات پاکستان دلته خپل هدف لري، او همیشه خصوصا کله نشي د افغانستان انقلاب شروع شوی ده داسې هڅه کړی ده چې د افغانستان د بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخلي وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډیر یو هیوادونه دخیل وي، په دې کې خپل علما چې موږ ګور علما خپل د جنگ قرباني دي، په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیر اولسو کلو کې دا په شهادت رسیدلي دي، حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعض چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسو که څه هم وای چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده چې مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کیدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وجل کیږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ وایو چې دا د کفر او د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد بمباري، په مسجد کې مونږ کوون کې په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کیږي، اطراف او خاورونه دا ټول د دې جنگ قرباني ده، او زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي، داس جنگ ته دینی ویل یا د جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه هم د علماو د شورا افرادو لخپل منابرونه لخپل بیانونه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره لدین یعنی د ډیر وړي ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو شل کاله اتلس کاله پنځلس کاله دغه علم څومره دي دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضو رسمي علماو بیانیې ورکې چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنه کړي، هغوی ته وسایل ورنه کړي، موټر سایکل ورنه کړي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنه کړي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي، هغه په خبره نه هغه بیرته خفه وي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لور قدرتونه لاس لري. نو زه هم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي آی ایس آی کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي. نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي، نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې، نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دا دینی اړخ لري، او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکوي، تبا نغوی دی ته تبلیغات کړی دی عام خلک تیم لک تر لګه دا ذهنیت ور کړی دی چې دا جنگ کې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري ولی تر اوسه پورې تاسو لک تر لګه خلکو ته دا قناعت ور نشو کړلې او هغه خلک چې هغه مثلا د وسلوال مخالفینو لیکو ته زیا هغه د نظام په ضد باندې راپورته کیږي هغه خو تبا په یو غلط فهمي کې دی تاسو په وینا باندې هغه ته ولی تردید مې د افغانستان علما او دا قناعت ور نشو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاک افغانان دي
اول خو شو ګورو د قسم فاصله رامنځته شوې ده د خار او د اطراف الته دی حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله اغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دویم عام خلک پویم دي ډیر خلک اوس پوی دي حتی که یو عادي سړینم پښتنه وکړي نو هغه پوی کې چې دا شاته څوک دي دا استخباراتي موضوع ده طالب صفوف ته عام خلک نه سي ډیر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي له هغه ځای نه تغذیه کیږي له هغه ځای نه پیشکاری کیږي نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفاخانې دي د دوی د زخمیانو تداوي کیږي هلته بیخي د دوی ته دا وسایل یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نشي پوره کولی ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینینټل وسل حمله مثال درکړم زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم له 15 چیک پوینټونو نه خلک تیریږي 15 شپږ کسان اتلس ساعته مقاومت کوي دومره اسلحه انتقالوي دې سره چې داسې لاس نه وي نو سړی نشو ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دې سره قدرتونه دي دې سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره عام خلک په دې کې نه دي صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نام د آی اس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي
مولوی صاحب په تیرو ولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسو په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغه چې کوم تبلیغات کړي دي په خارونو کې د منبر د لارې نمخې تاسو یادونه وکړه فکر کوي چې دا د قنات وړ دي تاسو ته زیات خلک اصلا په دې انتخاب کوي چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي
نه نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی د علماو د برنامو ته داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي موږ څو وارې داسې مجالس دایر کړل لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول هغوی همدغسې یو فتوا ورکړ چې دغه حملې په عامه ځایونو کې اقل هم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده په حکومت کې نه ده ته راځي لکه د چارې صدارت پېښې قربانیان څوک دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د مو په شهادت ورسول دا هم قربانیان څوک چا جواز ورکړی ده اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره مخالفین نشي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده له موږ سره د کوم عالم فتوا ده مشخص عالم نشو کولای او موږ سره داسې فتوا شته چې دیوبند فتوا کړی ده چې دغه حمله چې په بازارونو کې کیږي او عام خلک وژنې دا حرام دي د حرم شریف امام دا فتوا کړی ده د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حمله په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي اقلا د ملکی خلک وجل د ماشوم په دی پویږي چې د حرام اوس خو د ناپوهی نشته خلک ټول پوی دي اصل منشه منطقي مداخلي دي همسایګانو مداخلي دي لکه د فراه جنگ ته سوګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورول شول شي د دې بو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د په مهار کې نو دی اغه لپاره ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې و د برنامه غو جوړ کړې و چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ
موري سپتا سي چې د خپل تبلیغات او یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړې دي نتیجې فکر کوي چې ورکړې د تر دې دمه
نتیجه خو متاسفانه چې دیشي نتیجه نه دا ور کړی د نتیجه نه ور کولو دلیل دا د جنگ د علماو په اختیار نه ده دا د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه کول شي تر څو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي اغه نقشي خونساش اغه خلکو باندې حقيقي فشار راشي لکه سمو د مخ کې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مونږ مطمئن مو د سلي خیال شو چې دا سه فشار راشي پاکستان لاس وخت لکه هغه فشار هم حقيقي فشار نه
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تراپاسول تقریبا په سلو کې سلفي صد د عالمانو لاس پکې ولی اوس نشی کېدلی چې لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي د عالمانو له خوا نه چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې راپورته شي او یو ملي قیام وشي؟
باید همداسې شوی وای. د علماو په مخ کې موانعت، اول تهدیدات امنیتي. علما خپله لکه د موږ د شورا شپېته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسېدلي دي چې دا دلته په کابل کې دي، یا د امام په حیث، یا د مدرس په حیث، یا د خطیب په حیث، یا د یو شورا د غړي په حیث. او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسېدلي دي په دې څو کلونو کې، د هغو تعداد ته چې موږ ګورو، لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم عبدالظاهر حقانی، دغسې مشکلاتو چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي. دویمه خلک هم چې ګوري د څلوېښت کلونو افغانان په جنګ کې دي، یو ځل قیام وشو، دغه متاسفانه د مجاهدونو هغه قیام نتیجه ورنه روس هم پسه واخیست، لیکن افغانستان په جدي دي چې ثبات خواته تللی وای، یو حکومت راغلی وای، هغه مجاهدین په داخلي جنګونو کې شول، هغې نه خلک ډېر مایوسه شول. نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په څلوېښت کاله خلک تقریبا یو قسم ستړي شوي غوندې دي.
مولوي صاحب ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب کور ودان، یوه د روسي پوښتنې په توګه، په اندونیزیا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته، او ستاسې په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ به ناسته ترسره کیږي، ولې تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن وهي؟
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا ده چې د افغانستان د وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند، در حالی که طالبان د امریکایانو نه مخکې نه جنگیدل، نو که چېرته دی جنگ دی خارجانو په خلاف، نو ولې دی د مجاهدینو سره جنگیدل؟ او ډیر مناطق نه خارجان هم وتل، التم سول نه درغل، اوس په فراکی خارجان نشته، دی جنگیږي، هر چېرته دی جنگیږي. نو دی هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده، نو داسې یو وضعیت. دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي، ډېر مخلص خلک هلته شته، حتی یو عالم پاکستان، یو عالم مفتي تقی عثماني په دې کتاب ولیکل، چونکې هلته استخبارات دي، هلته هم سانسور ده، علما ټارګټ کېږي. نو صراحتا دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل یاد کړو، د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې راوځي، دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی. دویم، پاکستان کې چې کوم علما دي، هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجعه د هغې منشا سرچشمه د پاکستان استخبارات ترسي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي، او دا د نو منطقي استخبارات، نو تر څو پورې هغه مهار نه شي، علما خپله قرباني دي د دې جنگ.
ډېره زیاته مننه مولوي صاحب.
خیر، تاسو نه